یو وار بیا ستړي مشي د مشال ریډیو نه ساته خبرونه تا غوږی په پښتونخوا کې د سهار لس بجې شوې. زه منور شابه په روانه غړې کې هم ستاسو کوربه یم او تم لرم چې سهار به مخکولي وي. په دې غړې کې به په د پښتونخوا سیمه او نړۍ ریپورتونه اوري او د دې غړې په آخري برخه کې د تدخلو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلي وړاندې کوو. خو راځي چې په سر کې د انیس اجمل نه د دې ساعته له خبرونه واو.
السلام علیکم. اول د خبرینو سرټکی د خیبر جنسینا د کامی اسمبلی غړی حاجی شاجی ګل وایي چې دوی د قبایلی سیمو د پرمختیا لپاره یو وو نکاتی ایجنډا جوړه کړې ده. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر ویلی دی افغان کډوال دوه کاله نور هم په پاکستان کې پاتې کېدای شي. امریکایي چارواکي وایي چې د حقانی شبکې د مشر ورور عبدالعزیز حقانی رترهګرو په نړیوال ځانګړي لیست کې شامل کړی دی. او وسته خبرونو تفصیل د خیبر جنسینا د کامی اسمبلی غړی حاجی شاجی ګل وایي چې دوی د قبایلی سیمو د پرمختګ لپاره یو وو نکاتی ایجنډا جوړه کړې چې د منظورې لپاره به ډیر زر حکومت ته وړاندې کړي. نوموړي پرون له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې په دې وو نکاتی ایجنډا کې د قبایلی ولس خپلو سیمو ته بیرته ستنول، 250 آرټیکل ختمول او فاټا ته د صوبې حیثیت ورکول او یا بلې صوبې سره یو ځای کول شامل دي. حاجی شاجی ګل زیاتوي
یا د فاتا کې الیکټډ ایگزیکټو کونسل سټیټس ورکړی شي په ان ایف سی او ایرسا کې د فاتا له نمائندګۍ ورکړی شي. د یونټو غونډې دی په د آرمی فاتا کې فاتا رجمنټ مترف کړی شي. په فاتا کې د کرپشن او دهشتګردۍ د ختمولو لپاره د فاتا کې نراداری او پرمټ سیستم د ختم شي. په بارډر باندې چې کم انکم دی او نور کم انکم دی دا د قانوني کړی شي. د پی این ڈی او فاتا لائن ډیپارټمنټ پارلیمنټ الیکټډ چې کم نمائندګان دي دغه متحد کړی شي.
حاجی شاجی ګل زیاته کړه که حکومت د دوی دا وو نکاتی ایجنډا ونه منله نو د قبایلی سیمو د خپلواکۍ لپاره به د ولس په کچه یو تحریک شروع کړي. په پاکستان کې ځینې خبریالان وایي د آزاد صحافت په لړ کې له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. په پېښور کې خبریال مشتاق یوسفزی پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې په پاکستان او په خاصه توګه په خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو کې خبریالان د حکومت او وسلوالو ترمنځ راګیر دي خو بیا هم متوازن خبرونه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د رسنو تنظیمونکي حکومتي ادارې پیمرا په پاکستان کې د ریډیو او ټلویزیون مشرانو ته ویلي دي چې په خپلو خبرونو کې دي د وسلوالو خبرونو ته ځای نه ورکوي. تېره شپه د افغانستان د موساکلا ولسوالۍ په مرکز ګڼ شمېر وسلوالو طالبانو برید کړی او دغلته یې ځینې حکومتي ودانۍ نیولې دي. د افغانستان د موساکلا ولسوال محمد شریف ننصار په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال ته وویل چې وسلوالو طالبانو تېره شپه د امنیي قمندانۍ د ودانۍ په شمول یو شمېر ودانۍ نیولې او دا مهال ولسوالۍ ته سیرمه توده جګړه روانه ده. ولسوال محمد شریف بیا له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دواړو خواو ته مرګ شوبلا وختې. هغه وویل چې اوسمهال دغلته حکومتي ځواکونه د محاصرې په حال کې دي او که بیړنې پوسی مرستې ورسره ونه شوې ښایي موساکلا د طالبانو لاسته ورشي. د افغانستان د کډوالو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ویلی دی چې افغان کډوال تر دوه نورو کالونو پورې هم په پاکستان کې پاتې کېدای شي. د افغان ولسمشر د دفتر څخه پرون مشال ریډیو ته پر لیږل شوې خبر پاڼه کې د سید حسین بلخی په حواله ویل شوی دی چې له پاکستانی چارواکو سره په یو غونډه کې تر دوه کلونو پورې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو د مودې په اړه پریکړه شوې ده. خبر پاڼه زیاتوي په دې غونډه کې ولسمشر اشرف غنی ویلي چې د کډوالو د راستنېدو حالت ته په کتو سره باید ټول وزارتونه په دې اړه د بیړنیو حالاتو لپاره لازم چمتووالی ولري. د اروپای شورا پارلیماني اسمبلی یا پیس پرون د خصو د حکومت لپاره کارکونکو ټولنه خصي د افغانو خصو لپاره د وسله فاول د بشري حکومت د کلنۍ جایزې لپاره پرستیو کاندیدانو کې اعلان کړه. د دې ادارې مشر منیشی نادری پرون مشال ریډیو ته ویلي دوی په افغانستان کې خپل لومړی مرکز په 2001 کال کې پرانیست او له هغې راهیسې تقریبا 14,000 خصو د دوی د خدمتونو څخه ګټه اخیستې ده. د اروپای شورا پارلیماني اسمبلی د چک جمهوریت حکومت او د وسله فاول د ازادۍ بنسټ هر کال هغو وګړو ادارو ته چې د مدني ټولنې د ودې او د بشري حقونو د دفاع لپاره کار کړی وي جایزې ورکوي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي دي چې د حقانی شبکې د مشر ورور عبدالعزیز حقانی یې د ترهګرو په نړیوال ځانګړي لیست کې شامل کړی دی. د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی چې په دې وروستیو کې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور خپل مرستیال ټاکلی دی، له ډېرې مودې راهیسې د واشنگټن لخوا د ترهګرو په نړیوال لیست کې شامل دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې عزیز حقانی د 100 کلونو راهیسې د افغانستان د حکومت پر ضد د بریدونو په پلانونو ترسره کولو کې لاس لرلو. وروستی خبر دا چې په سپین او مراکش کې پولیسو هغه 14 تنه د شک په بنیاد نیولی دي چې په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې لپاره خلک برتی کول. د سپین د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي دي چې دا کسان یې د مدرید ښار په شاوخوا او د مراکش په ځینو سیمو چې پکې کاسابلانکا او فیس هم شامل دي نیولی دي. د دې پیښې په اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوي، خو په دې وروستیو کلونو کې پولیسو په سپین او مراکش کې په لسګونه جهادي وسلوال د شک په بنیاد نیولی دي. د خبرینو پای.
د مشال ریډیو خبرونو کې درته انیس اجمل د دې غړې تازه خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړې کې به د دغه ریپورټونو تفصیل اورئ. د قبایلی سیمونه منتخب شوي د پارلیمان غړي د حکومت نه د ونوکاتي اجنډې تر مخه د سیمې د پرمختګ غوښتنه کوي. په پارلیمان کې د قبایلي غړو مشر حاجي شاجي ګل په دې هکله مشال ریډیو ته وایي:
یو عوامي ایجنډا مونږ حکومت ته اوس وړاندې کوو، او سبا په دې سلسله کې زموږ د کور کمانډر سره ملاقات امریکي سره بینک او پرایم منسټر سره پرزیدنت سره.
پاکستان کې خبریالان وایي له یوې خوا حکومتي بندیزونه سیوا کیږي او له بلې خوا وسلوال دړکې ورکوي چې په نتیجه کې عوامو ته اصل حقایق وړاندې کول ګران شوي دي. خبریال اقبال خټک په دې اړه وایي:
پاکستان کې دوه برخه په میډیا ډېر زیات پابندې را روانې دي. ډېر ژورنالستان د خپل ژوند بچ کولو لپاره خپلې سترګې پټولو کوشش کوي.
چین ویلی دی د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ښه کولو کې به رول لوبوي. هلته د افغانستان د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی وایي دوی د چین منځګړتوب ته په نیک نظر ګوري. دا او یو شمېر نور سیمه ییز او نړیوال رپورټونه لرو. د دې غړې په آخري برخه کې بتان د هیلې خبرونه کې واوري چې یوه ښځینه ډاکټره وایي د مریض د ښه کېدو نه پس په خپله هم ښه احساسوي.
تو هر ځای کې یو ماشوم پیداش او ماشوم مخی او مور مخی او خپل خپلوان هم خوشحاله، نو بس هغه ټول ستومانی او سختي د بنده د وجود نه وځي.
به هر څه اورېدو لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونې دي چې هر ورځ یې تاسو د سهار نه بجو نه تر مازیګر شپږو بجو پورې اورئ. راځو د دې غړې اولنې موضوع ته. پرون په اسلام آباد کې د قبایلی سیمونو منتخب شوي د پارلیمان یعنی سینټ او قومي اسمبلی غړو یو غونډه کړې ده چې پکې د حکومت نه د سیمې د پرمختګ لپاره په یو ایجنډا هم اتفاق کړی دی، او وایي چې د لړکې به د حکومتي او پوځي چارواکو سره لیده کاته کوي. په دې حکله راته یو شیبه وړاندې د اسلام آباد نه خپل خبریال رابع اکرم خان دا تفصیل راکړه.
پرون په اسلام آباد کې چې د قبایلي سیمو کم منتخب غړي دي، کاغه د سینټ او د قومي اسمبلی نولس چې کم غړي دي، هغوی غونډه کړې وه، یو کمیټي جوړه کړې وه. دغه کمیټې لپاره دوی خپل چې دی کم پارلماني مشر حاجي شاجي ګل دی هغه ټاکلی وو. په دې کمیټې د لارې دوی چې دی د قبایلي سیمو پرمختګ او امنیت لپاره اووه نکات ایجنډا چې ده هغه تیار کړې ده، کومه به چې دوی حکومت ته وړاندې کوي. په دې نکاتو کې چې دی د قبایلي سیمو لپاره پارلمان ته د قانون سازۍ حق ورکولو په اړه خبره شوې ده. بل دې کې چې دی قبایلي سیمو کې امنیت ټینګولو لپاره اقدامات او دا شان په قبایلي سیمو کې د پرمختګ د کارونو لپاره یوه اداره د سارنې اداره یا یو داسې نظام چې د هغې تر لاندې دې دا پرمختیایي کارونه او د دې فنډونو څارنه کولی شي. بل کډوال چې کوم دي د هغې په عزت سره خپلو سیمو ته واپس شي او هغوی لپاره چې دی مراعات او نور چې کوم دي د بیا بحاله اقدامات. نو دا کوم چې نوکات دي په دې باندې دا ټول غړي متفق شوي دي او دوی دا فیصله کړې ده چې دوی به اوس دا نوکات کوم دا اوه نوکاتي ایجنډه ده. دوی به دا د پاکستان وزیر اعظم صدر او د پوز مشر سره چې دی په دې هکله ملاقات کوي.
و هم اوریدل چې تېره ورځ په اسلام آباد کې د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو د قومي اسمبلۍ او سینټ د نورلسو غړو غونډه شوې ده او مشر یې نوي منتخب شوی پارلماني لیډر حاجي شاجوګل کوله. په دغه غونډه کې د قبایلي سیمو د پرمختګ لپاره په یوه اووه نکاتي اجنډا اتفاق شوی دی. په دې اکله زموږ همکار مجید بابر د حاجي شاجوګل سره خبرې کړې. نوموړی وایي
زما په سربرای کې وشوه ځکه چې زه فاټا پارلماني لیډر الحمدلله اعتماد را باندې مرګرو وکړو. نو په دې کې مونږ سینیټران او نیشنل اسمبلی ممبر بالکل متفق شو او مونږ یو فاټا پښتین لاین باندې راوستلو لپاره یو عوامي ایجنډا مونږ حکومت ته اوس وړاندې کوو. او سبا په دې سلسله کې زموږ د کور کمانډر سره ملاقات ارمی کسرا بینک او پرایم منسټر سره پرزیدنت سره په دې کې چې د ټولو نه اول خبره ده فاتا د امن د قائم یقیني کولو لپاره ای ډی پیز به عزت په عزت طریقه باندې واپس شي. دویم پوینټ دی چې آرټیکل 247 ختمول دی فاتا د یادې صوبې سره ځان کړی شي یا د بیل صوبې جوړ شي یا د فاتا کې الیکټډ ایگزیکټو کونسل سټیټس ورکړی شي. په قبایلي علاقو کې د چار دیوارې د تقدس ته په عمل کې دوه خیال وساتل کړی شي. ان ایس پی او ارسا د فاټا له نمائندګي ورکه شي چې په هغه کې فاټا پارلمنټریان هغه نمائندګان منتخب کوي. د پاکستان د نورو صوبو یې نه دی نوټو غونډې په د آرمی فاټا کې فاټا رېجمنت مترف کړی. په فاټا کې د کرپشن او د شتګردي د ختمولو لپاره د موږ ته نورو شانتو صوبو غونډې په فاټا کې نارداري او پرمټ سیستم د ختم شي او د بارډر ان بارډر په بارډر باندې چې کم انکم دی او نور کم انکم دی دا د قانوني کړی شي او ایجی ڈپارٹمنٹ پکی اختیار ورکړی شي. د پی این ڈی او فاٹا لائن ڈپارٹمنٹ د پارلیمنٹ الیکٹڈ چې کوم نمائنده ګان دي دغه ته دغه ماته ته کړی شي.
بل اجی صاحب دا نقطه خو تاسو ټول پارلیماني غړي چې کوم دي د قبایلی سیمې هغه په دې متفق دي او تاسو دا یو غوښتنه حکومت ته وړاندې کوي. آیا تاسو د دې لپاره کوم یو اخیری نیټه حکومت ته ورکړی ده؟
بالکل پدې باندې موږ سټیټ ته چې موږ کور کمانډر سره ملګری وو دې نه بس به موږ آرمی په فاتا کې سټیک هولډر دې آرمی به موږ ځا پېټې آرمی آرمی په تمام د ریکوست کو چې موږ ته د سټیټس راکړې شي او حکومت ته هم مخکې ملي او دوباره او پدې کې به موږ هر حد ته ځو. اول خو زموږ سره دا خپل چې کوم زموږ حاکمان دي دا خبره ول دي بیا زموږ سره هاوس ته هاوس نه بعد بیا زموږ سره عوام دي عوام موږ او بس او دا تحریک به شروع کو او ان شاء الله تعالی پاتا ته به ازادي ورکو چې په 1947 کې کوم ازادي پاتا ته نه نصیب شوه.
اجي صاحب د آرټیکل 247 د ختمېدو د پاره په ایوان کې تاسو ته دوه تهای اکثریت پکار دي. نو په دې اړه تاسو په ایوان کې دنه په قومي اسمبلی په سنټ کې نورو سیاسي ګوندونو سره په اړیکه کې
بالکل مونږ تقریبا څو ګوندونو سره زمو خبرې شوې دي چې کوم پاتې هغه ته مونږ دغه خپل عمل جوړ کړو چې مونږ کوم یو لس ایمنیز یو او راته سنټران یو او مونږ په دلتا ټول ای پی سی کو او په ای پی سی نه بعد بل راوړو او ان شاء الله تعالی چې دا بل به په دوه تهای اکثریت باندې مونږ پاسو.
دا وو د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلي سیمو د منتخب شوی نمائندګانو پارلیماني لیډر حاجی شادی ګل چې د خپل حل زلو په اړه زموږ د همکار مجید بابر سره خبرې کولې.
دا مشال ریډیو دا
پاکستان کې خبريالان وایي آزاد صحافت یا خبريالي ډېر مشکلات لري. لوی خو ورته حکومت وایي چې د وسلوالو دریز د نخپروي او لبلې خو ورته وسلوال دړکې ورکوي چې د دوی نظر به لازمی وړاندې کوي. د خبريالان په وینا داسې حال کې نه یوازې خبريالان لپاره خلکو ته کرا او متوازن معلومات رسول ګران شوي بلکې خپل ژوند یې هم د خطر سره مخ شوی دی. په دې موضوع د اسرار العالم مومند د ریپورت کې تفصیل اورو.
د پاکستان ځینې خبریالان وایي له تیرو څو ورځو راهیسې دوی ته د وسلوالو لخوا وروستو له هغو دړکې ورکړل کیږي چې د رسنیو تنظیمونکي حکومتي ادارې پیمرا په دې هیواد کې د راډیوګانو او ټي وي چینلونو مالکانو ته ویلي چې په خپلو خپرونو کې د وسلوالو خبرونو او بیانونو ته ځین ورکوي. په پېښور کې خبریال مشتاق یوسفزی چې څو وارې ورته دړکې ورکړل شوي او نامعلومه کسانو تښتولې وایي دا مهال د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا خبریالان د وسلوالو او حکومت ترمنځ راګیر دي، خو ده په خبره خپل متوازن یا بیلنس رپورټینګ نه پرېږدي. د ده په خبره بیلنس رپورټینګ هغه دی چې د هرې خوا دریځ پکې شامل وي.
خو بیا هم اگست تاریخ تک منډر تک ته چیر دا سړی چې دی دې په دې کې د خپل دې په دې په دې په خپل پارټی نه ده دې په دې کې انګ لیکل دې ما دا نه مقصد دا چې هر سړی په کار کې خپل ځان ته ځواب دی ان طالب به یې نه د کوی دې یې نه د سمت ته یې نه چې سم کار کوم دا دې لیست ما زو ساتي من زمانہ د خپل توقف کې زما دا فرض جوړی کې جزو خلکو ته صحیح معلومات رسوم.
مشتاق یوسفزی بیا وایي که په بمباری کې یا بمی چاودنو کې بی ګناه خلک وژل کیږي نو په کار ده چې دغه رپورت کړل شي، ځکه که داسې نه کیږي نو بیا به ظلم همداسې پټ روان وي. د پاکستان الکترونیک میډیا د تنظیمولو وفاقي ادارې پیمرا تېر ورځو څلېرش نوکاتي ضبط اخلاق منظور کړل. د دې له مخې رسنۍ به د وسلوالو ډلو بیانونه او داسې مواد نه خپروي چې له وجې یې ترګرۍ ته وده ترلاسه کیږي. په پېښور کې د بې پولو خبریالانو نړیوالې ادارې یو غړی او خبریال اقبال خټک وایي که یو خوا د دغه ضبط اخلاق ځینې نکات په عمومي توګه د آزاد ژورنالیزم لپاره خطرناک دي، نو بلخوا د دې وروستو په ځانګړې توګه په قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د خبریالانو لپاره ډېره ګرانه شوې چې پر یو وخت حکومت او وسلوال دواړه خوشاله کړي.
پرون یو ژورنالیست په خیبر پښتونخوا کې د ایمیل د لارې ورته ویل شوي دي چې هغه چې د وسلوالو ډلو د خلکو خبرونه نه ورکوي نو د هغه ژوند ته به ډېره زیاته خطره پیدا شي. بله ورځ ته لکه په دغه ذات اخلاق کې هم دغه شیونه دي چې کوم هغه ځایونه او کوم هغه شیونه چې میډیا نه تلی شي او نه رپورټینګ کولی شي په هغې کې یو دغه تنظیمونه او دغه خلک هم دي. سو ژورنالیستانو ته نه صرف په قبایلي سیمو کې بلکې په بلوچستان کې دغه مشکل دی.
اقبال خټک وایي په داسې حال کې آزاد ژورنالیزم ډېر ګران وي چې یو خوا دړکې وي او بل خوا حکومتي قوانین.
حکومت کچرې څه پټول نه غواړي، غواړي چې دغه هیواد خلکو ته زیات معلومات ترلاسه کړي. باید چې د میډیا کار دې آسان کړي، نه چې د میډیا د مشکلات پیدا کړي. او دغه وخت کې موږ ګورو چې پاکستان کې بده برخه په میډیا ډېر زیات پابندۍ را روانې دي. ډېر ژورنالستان د خپل ژوند بچکولو لپاره اوس خپلې سترګې پټولو کوشش کوي.
خټک زیاتوي که چېرې په پاکستان کې ژورنالیزم همداسې له قدغنونو سره مخ وو نو نه یوازې دا چې بشري حقونه به تر خپو لاندې شي، بلکې عام وګړي او په ځانګړې توګه جمهوري حکومت به له لوی تاوان سره مخ شي.
هلته ډان ورځپاڼه په یوه اداریه کې لیکي چې د زیارت په ورځ د اطلاعاتو وزارت د الکترونیک میډیا لپاره یو ضابطه اخلاق خپور کړی. خو مهمه خبره دا ده چې دا ضابطه اخلاق به څنګه عملي کیږي. شاهین بنیری د دې ادارې مهم ټکي وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼې په یوه ادارې کې لیکلي دي چې د زیارت په ورځ د اطلاعاتو وزارت د سپریم کورټ په هدایت د الکترونیک میډیا لپاره ضابطه اخلاق خپور کړه. د دې نه وړاندې په کال 2002 کې او بیا په 2009 کې هم د الکترونیک میډیا د تنظیمولو وفاقي ادارې یا پیمرا ځینې قاعدې او قوانین جوړ کړي وو، خو وخت په وخت دغه ضابطو نه سرغړونه شوې ده. په ادارې کې د نوي ضابطه اخلاق د بېلابېلو برخو ذکر شوی دی، خو ورځپاڼې په دې خبره زور راوړی دی چې باید د هرې خبرې سپیناوی وشي. د مثال په توګه د دې خبرې وضاحت به څوک کوي چې یوه خبره د ریاست پر ضد ده او که نه، او یا ورسره ترهګرۍ او نفرتونو ته وده میلاویږي. کله کله داسې هم وشي چې د مذهب په نوم په خلکو د خپلې رایې د څرګندولو بندیزونه هم لګېدلي دي. په دې باندې د خبریالانو د تحفظ د ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ احتجاج هم کړی دی. ډان ورځپاڼه لیکي ښه خبره خو به دا وه چې دا ضابطه اخلاق د براډکاسټرانو اتحادیې په خپله جوړ کړی وي. اوس د ټولو نه لویه ننګونه دا ده چې د میډیا لپاره د نوې قاعدې به عملي کیږي څنګه. په سمدستي توګه د سار لپاره د یوې داسې کمیټې ضرورت دی چې د حکومت د اثر نه بهر او خپل واک وي او ټول ورباندې اتفاق هم وکړي. دا خبره هم د هیرولو نه ده چې دې نه وړاندې چې کوم قوانین منظور شوي وو او په هغې کې کومې کمزوری وي نو هغه په دې نوي قوانینو کې هم له پامه غورځول شوي دي. ادارې لیکي مهمه خبره دا ده چې د میډیا ادارې په خپله ځینې اخلاقي قاعدې ومني او عمل پرې وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف پرون د کراچۍ د سفر په وخت دغه خار کې روان د امنیتي ادارو په عملیاتو تسلي څرګنده کړه او د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره یې په کراچۍ کې د پوځي عدالتونو زیاتولو منظوري ورکړې ده. په دې حقله تفصیل د فرشته جلازی رپورټ کې اورو.
د پاکستان د پوځ ویان جنرال اسم باجوا پرون ویل چې لوی درستیز راحیل شریف د دې لپاره په کراچۍ ښار کې د پوځي محکمو د زیاتېدو امر کړی چې له تروریزم سره په ارتباط دوسیې ژر تر ژره وڅېړل شي. د جنرال باجوا په وینا د پاکستان د پوځ لوی درستیز غواړي چې په دې ډول په کراچۍ کې تروریستان، جنایتکار ډلې او مافیایي کړۍ له منځه ولاړ شي. لوی درستیز جنرال راحیل شریف په کراچۍ ښار کې د قاچاقبرو او جنایتکارو ډلو پر ضد د نیمه پوځي ملیشو او د پولیسو د ګډو عملیاتو څارنه کوي. په پاکستان کې د پوځي محکمو دقیق شمیر نه دی څرګند او دا هم نه معلومه چې د تروریستي فعالیتونو په تړاو څومره دوسیې تر اوسه په پوځي محکمو کې څېړل شوي دي. په پاکستان کې پوځي محاکمې په ناڅرګندو ځایونو کې او د تړلو دروازو شاته کیږي. کراچۍ د پاکستان ستر بندري ښار دی چې نږدې 60 میلیونه وګړي لري او د دې هیواد د سوداګرۍ مرکز ګڼل کیږي. په دې ښار کې تل سیاسي، مذهبي او قومي تشدد موجود وو. د پاکستان نیمه پوځي ملیشو په 2013 میلادي کال کې د مشکوکو وسلوالو د ځپلو لپاره ځانګړی عملیات پیل کړ چې په دغه ستر ښار کې د تشدد اندازه ورسره کمه شوې ده. خو په پاکستان او بهر کې میشتې د بشري حقونو مدافع ډلې د پاکستان پر پولیسو او نیمه پوځي ملیشو تور لګوي چې په ښار کې یې له محاکمې پرته قتلونه او کوڅه په کوڅه شخړې زیاتې کړي دي. د پاکستان پوځ تیر کال په پېښور کې د پوځ پر یوه ښوونځي تر وسلوالې حملې وروسته د پوځي محاکمو د زیاتولو اعلان وکړ څو د تروریستي او تخریبکارو ډلو د فعالیت مخنیوی وشي. د پاکستان پارلمان یوازې د 2 کلونو لپاره د پوځي محکمو فعالیت تصویب کړی دی. دې محکمو ته دوسیې د سیمه ایزو حکومتي چارواکو له لورې استول کیږي. د پاکستان سترې محکمې د رواني میاشتې په پیل کې هغه ادعا رد کړې چې د پوځي محکمو جوړېدل د پاکستان له اساسي قانون سره مخالفت کوي. سترې محکمې وویل چې تورن کسان حق لري چې د پوځي محاکمو د حکم پر ضد په ملکي محکمو کې عرض وکړي. د حقوق پوهانو نړیوال کمیسیون د پوځي محکمو مخالفت کړی او د عادلانه او شفافو محاکمو د کار پر اصولو یې تیری ګڼلی دی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د خیبر ایجنسی نه منتخب شو د پارلیمان غړو ویلي چې د پوځي عملیاتو نه پاس په باړه کې امنیت ښه شوی او دوی هڅه کوي چې د باړې د کډوالو ستونزې هوارې کړي. هلته کډوال وای چې بنیادي سهولتونو ته اړتیا لري. په دې حق له تفصیل د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر ایجنسی باړې سره تعلق لرونکي د پارلیمان غړي وای چې اوس دلته د امنیت وضع ښه شوې ده او باړې د کډوالو د بیا بحالۍ او د دوی د ستونزو د هوارولو لپاره به کوټلي ګامونه پورته کوي. په دې هکله سینیټر مومن خان پریدی مشال ریډیو ته وایي
انشاءالله د مخکې نه ډېر فرق راغلی دی. په باړه کې ډېر امن امان راغلی دی او موږ امید دی نور به هم چې انشاءالله امن امان به راشي. پارلیمنت اراکین دي هغه ټول په دې باندې لګري چې عوام له موږ څومره سهولت جوړولی شو. د خلکو امیدونه دي موږ نه انشاءالله موږ به غوله برپور منډه وهو.
په باډه کې د بیا بحالۍ او پرمختیایي کارونو په حکله د کمی اسمبلۍ غړي ناصر خان پردي وویل
بالکل په دې لپاره فنډ هم دښ شوی دی او د هسپتال باندې هم تقریبا کار شروع کېدو والا دی شروع شوی هم دی او داسې د عالمګدر ګورنمنت های سکول عالمګدر باندې هم د هغې ټینډر هم شوی دی او زموږ دا پروګرام هم جوړ کړی دی چې پرایم منسټر دا باڑے دا بازار کلاوی دلو احتیاطہ لمنگ راوالو دا گورنر صرف سرما مشورہ کرے دا واغا پا دی خبر مسئلہ اگر شوئی
پا دیو رستو کی باڑے تا یو شمیر بیکورا شوی که بیلی ستانی شوی دی خود دا غاستان شوی خلق وائی چی دلتا مشکلات سرمخ دی او یو شمیر سانتیاو تا ارتیا لری پا دی حق لا دا باڑے سیم یو مشر حاشم خان پریدائی وائی
دی هر شی مشکلات دی روڈ نا اخلا و با و سکول و صحات چی سمر مشکل لاتی په بوڑا کې دي او دغه بهاله د پر حکومت لا بس اکټیو زون اکټیو کول پکور دي چې اغه په وړمبي فرصت کې دي او بو وړي بجلی غمو کې وسره د روډونو او د سکولونو غمو کې ځکه چې تعلیم هم خراب شوی دی وسره چې کم اسپاتولونه دي بل کړي ډوګری اسپاتول دی افتتای وکړه موږ د حکومت شکریا ادا کوو خو چې دغه د پر د روډونو کولو د طریقہ جوړانه کې نو اسی به ساده بیا
یاد دی وی چې د خیبر ایجنسی په باډا کې د 2009 رئیس روان فوزی عملیات سر تا رسیدلی دی او هلته ځنی روختونونه سکولونه او مهمې لارې خلاصې کړل شوې دي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټوټر پته دا وی او ای ڈی وا
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړي او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو
په افغانستان کې د ډاکټر محمد اشرف غنی په مشرۍ د ملي یووالي د حکومت جوړېدو نه پاس د پاکستان او افغانستان تعلقات ډېر ښه شوي وو او داسې فکر کېده چې په سیمه کې به ډېر زر د امن په لور پرمختګ وشي خو په دې ورستیو کې څو داسې پیښې رامنځته شوې دي چې یو وار بیا یې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات کړکېچن کړي دي اوس چین په دې ورستیو کې ویلي دي چې دوی د افغانستان او پاکستان د تعلقاتو په ښه کولو کې کردار لوبول غواړي په دې موضوع د کابل نه زموږ خبریال یوسف صدران نور حال راکوي
په داسې حال کې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ وروستیو خراب اړیکو ځینې خلک او یو شمېر هیوادونه اندېښمن کړي چین وایي هڅه کوي چې د دغو دوه ګاونډیو هیوادونو ترمنځ طبیعي لیوالتیا پیدا او اړیکې ښې کړي په افغانستان کې د چین سفیر دینګ ژونګ وایي چې د چین په شمول د سیمې هیوادونو لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ پیاوړي اړیکې مهمې دي او دوی د دې کار لپاره ګډې هڅې کوي
اړیکې چې دواړه د چین نږدې ګاونډیان دي پراخې سي دوی باید یو د بل سره د اړیکو د پراختیا قوت وساتي او همکاري ډېروي موږ یې لمن یو چې زموږ ګډې هڅې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې پراخې کړي چې دغه کار به د دواړو هیوادونو د وګړو دلچسپي او ګټې لوړې کړي
ښاغلی ژونګ دا خبرې د سه شنبې په ورځ د افغانستان کرنې وزارت ته د 300 تراکتورونو او زراعتي سامان آلاتو د سپارلو په غونډه کې د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې نوموړی وایي د افغانستان په وړاندې د چین پالیسي دا ده چې د سولې او بیا رغونې څخه یې ملاتړ کوي او په دې برخه کې د افغان حکومت هڅې ستایي د چین سفیر په داسې حال کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پیاوړي اړیکو ټینګار کوي چې په دې وروستیو کې د پاکستان او افغانستان اړیکې خړې پړې شوې دي د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ویلي افغان حکومت د افغانستان او پاکستان له ګډې اقتصادي غونډې څخه هم صرف نظر کړی دی د ورځپاڼې لیکلي ټاکل شوی وه چې د افغانستان او پاکستان لسمه ګډه اقتصادي غونډه د اګست په 24 او 25 جوړه شي خو په وروستۍ شېبه کې د افغانستان د مالیې وزیر اقلیل حکیمي خپل پاکستاني سیال اسحاق ډار ته د ټلیفون له لارې وویل چې افغانستان په دې غونډه کې ګډون نه کوي له دې سره د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی وایي چې دوی د چین منځګړیتوب ته په نیک نظر ګوري نوموړي ازادي راډیو ته وویل چین چې د پاکستان دوست هیواد دی کولی شي پاکستان دې ته مجبور کړي چې د افغان حکومت سره کړي ژمنې عملي او د اړیکو سمېدو ته لار هواره کړي
چین کولی شي چې په پاکستان باندې فشار راولي او د چین فشار نه پاکستان هم سرغړونه نشي کولی نو چین دا رول لري په منطقه کې چې په پاکستان باندې فشار راولي چې هغه تعهدات د افغان لوري سره شوي دي دغه مطابق به دوی عملي ګامونه واخلي او هغه مخالفین چې دلته په افغانستان کې کومې حملې کړي د هغوی مخنیوي په خاطر هغه مجرمین افغان دولت ته وسپاري موږ همیشه دغه برنامه د افغان دولت منګي چا سره دښمنی کول نه غواړو خو د بل چا همداسي نور زغم نه لرو.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د امریکا متحده ایالاتو هم د افغانستان او پاکستان په ګډ کار او ښو اړیکو ټینګار کړی دی، خو له دې ټولو سره د افغانستان جمهوري ریاست ویلي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ راتلونکي اړیکې به د هغو عمل پلان له مخې تنظیمیږي چې افغان حکومت پاکستان ته سپارلی دی. د پاکستان لوري بیا ویلي چې دوی د افغانستان سره ښو اړیکو ته لومړیتوب ورکوي او د دغه کار لپاره هڅې کوي.
د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یی چې پکې دا وخت د روانې غړي نیمایي تر رسیدلی او په پښتونخوا کې د ورځې لس نیمې بجې کېدونکې دي. د انیس اجمل نه د خبرونو لنډې زورو.
د خیبر ایجنسی نه د کمی اسمبلی غړي حاجی شاجی ګل ویلی دی چې دوی د قبایلي سیمو د پرمختګ لپاره یو وو نکاتي اجنډا جوړه کړې چې د منصوبې لپاره به ډېر زر حکومت ته وړاندې کړي. نوموړي پرون د مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې دا خبرې وکړې. په پاکستان کې ځینې خبریالان وایي د آزاد صحافت په لړ کې له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. په پیښور کې خبریال مشتاق یوسفزي پرون د مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې په پاکستان او په خاصه توګه په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې خبریالان د حکومت او وسلوالو ترمنځ راګیر دي، خو بیا هم متوازن خبرونه ورکوي. تیره شپه د افغانستان د موسی کلا ولسوالۍ په مرکز ګڼ شمېر وسلوالو طالبانو برید کړی. دغلته ځینې حکومتي ودانۍ نیولې دي. د موسی کلا ولسوال محمد شریف نصار په سیمه کې د مشال لیډیو خبریال ته وویل چې وسلوالو طالبانو تیره شپه د امنیه قوماندانۍ د ودانۍ په شمول یو شمېر ودانۍ نیولې او دا مهال ولسوالۍ ته سینما توده جګړه روانه ده. د افغانستان د کډوالو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ویلی دی چې افغان کډوال تر دوه نورو کالونو پورې هم په پاکستان کې پاتې کېدای شي. د افغان ولسمشر د دفتر څخه پرون مشال ریډیو ته په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې د سید حسین په حواله ویل شوي چې له پاکستاني چارواکو سره په یوې غونډه کې تر دوه نورو کالونو پورې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو د مودې په اړه پریکړه شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي دي چې د حقانی شبکې د مشر ورور عبدالعزیز حقانی د ترهګرو په نړیوال ځانګړي لیست کې شامل کړی دی. د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی چې په دې وروستیو کې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور خپل مرستیال ټاکلی دی، له ډېرې مودې راهیسې د واشنگټن لخوا د ترهګرو په نړیوال لیست کې شامل دی. او سپین او مراکش کې پولیسو هغه څوارلس تنه د شک په بنیاد نیولي دي چې په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لپاره خلک برتي کول.
انیس اجمل در ته د دې غړي د خبرونو لنډیز وړاندې که اوس په مو کلی چې د پاکستان ورځپاڼو په خپلو اداریو کې کوم موضوعاتو ته ځای ورکړی دی. په اسلام آباد کې زموږ خبریال سراج ظهیر د ځینو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته وړاندې کوي.
نن د پیښور نه خپرېدونکي آج ورځپاڼه خپلې ادارې په قبایلي سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو په ضرورت باندې لیکلي او ویل له شورو نه قبایلي سیمې د پاکستان په قومي بهیر کې نه دي شاملې کړی شوي او دغه رنګ د فاټه اولس ته په فیصله سازۍ کې برخه هم نه ده ورکړی شوې. نو دا وجه ده چې دغلته د اربونو روپو منصوبې بې ځایه تللې دي او اولس ته یې هېڅ ګټه نه ده رسېدلې او دا شان خلک نن هم د بنیادي ضرورتونو نه محرومه پاتې دي. د ادارې په وینا چې اوس ته خیبر پښتونخوا گورنر دا خبره کړي چې په فاټه کې به بلدیاتي انتخابات کولی شي او د دې لپاره به د قبایلي سیمو د حالاتو په رڼا کې نظام جوړولی شي. نو که چېرې حکومت دا فیصله عملي کړه نو د فاټه اولس ته به له دې ډېره ګټه ورسي. دریا اخر کې وایي د فاټه لپاره اکثر داسې اعلانونه کیږي خو بیا عملي نشي. نو باید د فاټه ټول د پارلیمان غړي په حکومت باندې زور راوړي چې دغلته بلدیاتي انتخابات زر تر زره وکړي، ځکه چې بلدیاتي نمایندګان د ولس او د حکومت ترمنځ د یو پل کردار ادا کوي. نو دا شن به د قبایلي سیمو مسلې په خشن هواري شي. بل پلو جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې د وزیر اعظم نواز شریف لخلي لیکي چې د ترهګرۍ خلاف روان په قومي اکشن پلان به په سختۍ سره عمل درآمد کولی شي او چې څوک هم په فرقه ییز اړي ګړي کې ککړ وي د هغوی پر ضد به سخته کاروایي کوي. ادارې وړاندې لیکي چې د فرقه وارانه ترهګرۍ نه بې شکه چې پاکستان ته ډېر نقصان رسېدلی دی او دې لړ کې د حکومت لخوا د سخت کاروای فیصله بیخی سماده. خوبای چی پا دی اړه د مختلف و فقو علماء کرام او د دینی مدرسو مشربلی په اعتماد کی واغستل شی او پا دی حوالا یو غور کنن لارا جوڑ کری. ادریا اخری که لیکی حکومت لدا هم پا کار دی چی د مدرسو د مشرانو او علمانو تجویزونا او مشوری په نظر کی وساتی او دا تاثر هرگز ور نکری چی گنی حکومت د یوی فرقی سر نرمی خواهی او دبل سر سختی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجله لیکي د امریکا په مشرۍ نړیواله ټولنه او په ځانګړې توګه پاکستان ته پکار دی چې د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو بیا شروع کولو او دې لړ کې د باور پیدا کولو لپاره سمې مرستې وکړي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د امریکا پوځ په افغانستان کې په 2012 او 2013 کلونو کې د لږ تر لږه 1100 عامو وګړو د وژنې پلټنې بیا شروع کړې دي. د دواړو لیکنو مهم ټکي درته زموږ همکاره انیس اجمل وړاندې کوي.
فورن پالیسی مجله لیکي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی دا خبره سمه ده چې پاکستان دی د افغانستان د سولې او ثبات په لړ کې نورم ډېر څه وکړي، خو د زیاتره افغانانو دا دریځ چې په افغانستان کې د تشدد جړې د پاکستان د بهرنیو پالیسیانو وجه ده سم نه دی. مقاله لیکي که څه هم پاکستان د سولې د خبرو لپاره ډېر څه کولی شي او باید چې دې لړ کې مرسته هم وکړي، خو د پاکستان په طالبانو سیاسي معاهدې ته د راوستو لپاره اثر اوس کافي نه ښکاري. د ملا عمر مړینه د پاکستان لپاره د توان نه لرلو دعوې کول ګرانولی شي، خو د مقالې په خبره پاکستان به د نوي دښمن پیدا کولو په برخه کې پر افغان طالبانو فشار نه اچوي او بیا د امریکا پر پاکستان د داسې لارې خپلولو لپاره د فشار اچولو هڅې په نورو لومړیتوبونو کې همکاري خرابولی شي. فورن پالیسی لیکي چې په افغانستان کې امن ممکنه دی، خو د دې لپاره د سیمې بهر هم د کوششونو کولو ضرورت دی، ځکه چې د سپاړه چې طالبان اندېښمن دي هغه د نړیوالو په لاسونو کې ده. مقاله لیکي باید امریکا د خپل رول څرګندونه وکړي چې دا هیواد نور د میانسکړي او د وسلوالو پر ضد د جګړې لپاره د اتحادي په توګه کردار نشي ترسره کولی. فورن پالیسی لیکي په داسې حال کې چې امریکا د افغان حکومت او د افغانانو په مشرۍ د امن د بهیر ملاتړ کوي، خو باید چې امریکا درېیمه ډله د میانسکړي د رول ترسره کولو لپاره وهڅوي. مقاله لیکي زیاته مهمه دا ده چې د امریکا په مشرۍ نړیواله ټولنه د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو بیا شروع کولو او دې لړ کې د باور جوړولو لپاره چې پکې په دوحا کې د طالبانو د سیاسي دفتر بیرته پرانستل، د قیدیانو تبادله، د امریکا او د ملګرو ملتونو د بندیزونو د لیست نه د طالبانو لرې کول او مشروطه ډسبندیانې شاملې دي سمې مرستې وکړي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د مغربي هیوادونو یو لوړ پوړي چارواکي د ګلپروس ویلي دي چې د امریکا پوست په افغانستان کې په 2012 او 2013 کالونو کې د لږ تر لږه د هغو 1100 عامو وګړو د وژنې د یوې لړۍ په اړه دوباره پلټنې پیل کړي دي چې افغان چارواکي یې تورونه د خاصو ځواکونو په یوې ډلې اچوي. ورځپاڼه لیکي افغان پلټونکو ته یوه داسې ویډیو په لاس ورغلې ده چې پکې یو ژباړونکی چې د زکریا کندهاري په نامه یادیږي او په زکریا نورزی هم پیژندل کیږي په نرخ سیمه کې پر یو سړي تشدد کوي او پوښتنې ترې کوي. ویل کیږي چې په نرخ سیمه کې طالبان په زیات شمېر کې شتون لري. پلټونکو ویلي دي چې د خاصو ځواکونو ډله په نرخ کې د ولسوالۍ دفتر سره نږدې اوسېدله او دغلته د افغان ځواکونو د مرکزي استخباراتي ادارې دفتر هم دی. د بشري حقونو ادارې هیومن رایټس واچ یو لوړ پوړي افغان څېړونکي پتریسیا ګراسمن د امریکایي پوست د پلټنو د رپورټونو په محتاط ډول هرکلی کړی دی او ویلي دي چې دا پلټنې ډېرې مخکې کول پکار وي. دی وایي دا غرض دي چې هغه مهال شوي وي کله چې د جرم په اړه واضحه نښې موجودې وي. پیټریسیا ګراسمن زیاتوي دا یو مثبت ګام دی، خو ضرورت د دې خبرې دی چې دوی داسې پلټنې وکړي چې پکې شاهدانو او کورنو سره خبرې وشي او دا چې د دې نه د پوست کمانډران خبر وو او که نه. نوموړي ویلي دي پلټنې باید داسې وشي چې آیا امریکایي ځواکونه په دې کې نیغ په نیغه ښکېلو او که نه، بلکې دا چې دوی د دغه پیښې نه خبر هم وو او که نه.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په دې وروستیو کې ګڼ شمېر کډوال چې زیاتره یې د شام جګړې ځپلي هیواد نه ورغلي دي، د یورپي ټولنې هیواد هنګري ته داخل شوي دي. د یورپي اتحادیې هیوادونو مشران په دې اړه اندېښمن دي، ځکه چې زیاتره کډوالو د پناه غوښتلو لپاره دغه هیوادونو ته مخه کړې. په دې موضوع د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ د هارون باچا نه اورو.
له هغه لک تر لگا و زرو پنا غوتونکو څخه چې د مقدونیا هیواد مقامات له تیری یوی او نه راهسی له یونان سره پر خپل پوله ایثار ساتلی او څه باندې زر یې دروانه میاشت پر سلوریشته موتوانه دل چې د روپای ټورنې هیواد هنګری ته داخل شي. د فرانس پرس خبری ایجنسی وکاس ویلی چې شاوخوا زر تنه کډوال د سربیا له لارې د هنګری یو سرحدي کلی روزک ته داخل شول. دا په داسې حال کې ده چې هنګری له سربیا سره پر پوله د دې لپاره چې د قانوني اسنادو نه لرونکو کسانو دغه هیواد ته د ورداخلېدو مخه ونیسي اغزن تار لګول پیل کړي دي. په دې وروستیو کې هغو مهاجرو چې غوښتل یې د سربیا او مقدونیا له لارو د اروپایي ټولنې هیوادونو ته ولاړ شي او د پام وړ شمېر یې یادو دواړو هیوادونو ته مخه کړې. د بلکان ریاستونو د غلارې سګ اوړې له هغو لارو څخه وې چې پنا غوښتونکو کسانو د اروپایي ټولنې هیوادونو ته د رسېدو لپاره وکارولې. د روان میلادي کال لومړۍ میاشتې بیا تر اومې پورې شاوخوا 1,200 مهاجرین د مقدونیا، سربیا، بوسنیا او هرزګوینا، البانیا او کوسوو له لارو د اروپایي ټولنې هیوادونو ته داخل شوي. د اروپایي اتحادیې یوه اداره وایي د 2014 کال په هم ورته موده کې د یادې ټولنې هیوادونو ته 8,000 کسانو پناه وړې وه. د کډوالو هغه ډله چې هنګري ته ورداخله شوې زیاتره د جګړه ځپلي هیواد سوریې یا شام دي. کله یوې خوا د مهاجرینو په ګڼ شمېر کې ورتګ د اروپایي ټولنې هیوادونو مشران اندېښمن کړي، نو له بلې خوا د بلکان غریب ریاستونه نه پوهېږي چې د هغوی له لارو د تېرېدونکو پناه غوښتونکو مخه څنګه ونیسي. د اروپایي اتحادیې د غړي هیواد اتریش وزیر اعظم د اګست پر 24 مقدونیا ته د سفر په ترڅ کې د یونان له حکومت وغوښتل چې خپلې پولې په زیاته جدي توګه کنټرول کړي تر څو د هغه په خبره بلکان ریاستونو ته د کډوالو د تګ مخه ونیول شي. د جرمني او فرانسې مشرانو هم د هغوی هیوادونو ته د مهاجرینو د ورتګ مسلې د حل لپاره په ګډه د کار کولو خبره کړې چې په ملګرو ملتونو کې د کډوالو عالي کمشنر یې ملاتړ کړی دی.
I've been waiting for you.
Is imarat ki neev itni mazboot hai.
Danade ranguna.
Danade hairanon ke qisse, internet aao filmi khabruna.
Araone da charshambe aao khali pavras.
Aure dale maherawan.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. دا خبرونه هر ورځ د سهار 9 بجو نه شروع کیږي او تر مازیګر 6 بجو پورې دوام لري. د دې غړې اخیری هفتهوار خبرونه د خزو لپاره ځانګړې ده. تاندې هلی او د نن په تاندې هلی خبرونه کې د پروفیسر ډاکټر لبنا حسن سره خبرې کوو. هغه یو ګاینکالوجست ده او د پېښور په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د ایډز په مرکز کې هم کار کوي. د دې پروګرام جوړونکي فرخنده اسد ده. راځي چې په ګړی واورو.
په تاندې هلی خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې د ګاینکالوجست پروفیسر ډاکټر لبنا حسن سره خبرې کوو.
تو هر ځای کې یو ماشوم پیدا شي او ماشوم مخي او مور مخي او خپل خپلوان هم خوشاله وي، نو بس هغه ټول ستومانی او سختي د بنده د وجود نه وي.
او د هندي فلمي صنعت د هنرمند رانی مکرجي په ژوند او کار خبرې کوو.
الوداع نه، الوداع کہنے سے پھر ملنے کی امید مر جاتی ہے.
ډاکټر لبنا حسن د خیبر پختونخوا په هغو ښځو ډاکټرانو کې راځي چې ډېره پوهه لري. هغه یوه ګاینی ډاکټره ده او د بهر نه سپیشلایزیشن کړی دی او د پېښور په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د ایډز د ناروغانو لپاره په جوړ شوي مرکز کې هم کار کوي. ډاکټر لبنا حسن وایي اوس د پخوا په نسبت په خیبر پختونخوا کې د ښځو ډاکټرانو شمېره زیاتېږي او له دغې سره سره د قبایلي سیمونه هم جنکۍ دغه پیشې ته راځي.
خیبر پختونخوا کې اوس خو ډېر زیات فرق راغلی دی، نه صرف دا چې ښځې ګاینی طرف ته هم ګاینکالوجست هم ډېرې جوړېږي، اصل لکه ښځې ډاکټرانې چې کوم سپیشلسټ دي هغه هم ډېرې دي، ځکه زمونږ اوس کالج هم دی د ښځو ګرلز میډیکل کالج، نو هغه کال په کال سل ډاکټرانې خو هغه پروډیوس کوي. بیا خیبر میډیکل کالج نه مې پرایویټ کالجونه مې نو لکه ډاکټرانو اوس کافی د فیمیل ډاکټرانو دغه ډېر دی، لکه پروډکشن یې ډېر دی، جوړی بھی ډېرې او نور اسپیشلټیز ته روان دي. سرجنانې اوس تو فیمیل سرجنان شته، زمونږ نور اسپیشلټیز ته زمونږ ښځې ډاکټرانې هم دي، صرف ګاینی آف سکن دي. پرابلم دا نه دی چې کمی دي، پرابلم دا دی چې کومو ځایونو کې ښځې ډاکټرانې پکاري دي آغ زیرونو تا دکتران دا آغ زیر خزی دا خو تعلیم الکت دیر عام نده اکا کوهستان شو یا زمونگا ٹرائبل ایریاز شو دی ایریاز کے تعلیم دا نا کم دے کہ ظاہر دا بیا دا خزو تعلیم دا غیر نا کم دے او بیا دا خزو کالیجونا و راتلل اوی بیا آغ زیرونو تا شده بل زیدی نہیں اگا بیا آغ زیرونو کی کار نکل نو دا یو دیر مسئلہ دا کہ کم زیرونو کی چی خزو داکترانی پا کار ندی نو دا نده چی کم دی تو آغا زیاد تر پی خبر کے مردان کے دی لوی لوی شہرونو کی او یا بیا لارشی دبائی مبائیتا یا ولیت امریکیتا لارشی نو دا یو شی دی چی آغا زیاد تر پاکستان کے دی خو خیبر پختنخوا کے دا نور زغنہ سبونا لگ زیاد تر
دا چې جنکی د ډاکټرۍ د ډیګرۍ اخیستلو وروسته ولې بیا په فیلډ کې کار نه کوي او د کالجونو نه د فارغو شوو جنکو ډاکټرانو شمیره خو زیاته وي ولې په روغتونونو کې هغه همره ډاکټران بیا نه لیدل کیږي ډاکټر لبنا حسن یې په اړه وایي
زما په خیال زه چې څنګه پوهېږم نو ضروری نه ده چې هر جنۍ چې کومه ډاکټر شي چې هغه د سپیشلایزیشن وکړي یو ځکه چې زمونږ عام پریونټیو میډیسن او عام تعلیم چې کوم میډیکل دی خو هغه هم یو ډاکټر پرې پوهېږي او د هغې هم پریکټس کوي لکه چې موږ پریونټیو میډیسن وایو چې د ماشوم کېدو یا د ښځې په بیماریانو د دې په پریونشن هم پوهېږي نو هغه شی ضایع نه وي خو واده شي یو جینۍ او یا بیا وروسته پریکټس هم نه کوي بیا هم نور خوځو په نسبت هغه زما خیال دی یو بهتر او یو سکیور مور می خاندان کې ما خبره کولی شي دوستانو سره دغه کولی شي نو دا څه ویل چې لکه ویست دی ویست خو زما په نظر کې لکه دا نه دی چې زما ته ویست ویم چې عرب الکان خو دی وکړ الکان هم ډیر زیات الکان هم چې میډیکل وکړي بیا سیول سرویس کې نه وځي زمونږ د کلاس یو ډیر شو نه زیات الکان په یو کلاس نه سیول سرویس اگزام ته کېناستلو څوک انکم ټیکس ته لاړل څوک چرته لاړل نو هغې ته ویسټ خو به نه وایې که نه ډاکټرې سیټ خو یې ویسټ کړه خو بیا څه بل څه موقع نه کې ولګي نو زما خیال نه دی چې دا لویه خبره ده او بالکل ښځو ډاکټرانې ځکه چې جینکۍ زیات سبق وایي زه خو دا هم وایم چې جینکۍ زیاتې ذهني نو هغوی زیاتې جینکۍ اوس میډیکل کالجونو کې راځي ځکه چې اوپن میرټ شو
ډاکټر لبنا وایي کله چې هم یو ماشوم پیدا شي هغه وخت دوی لپاره ډیر د خوشحالۍ وي دا چې د یو ډاکټر کار څومره اهمیت لري ډاکټر لبنا حسن وایي
تو خدا به مخل کوئی کنه چې ګاینی او دا سپیشلټی ګرانه ده بالکل ګرانه ده تو هر ځل چې یو ماشوم پیدا شي او ماشوم هم ښه او مور هم ښه او خپل خپلوان هم خوشحاله وي نو بس هغه ټول ستومانی او سختي د بنده د وجود نه وځي نو دا یو داسې شی دی چې روزانه زمونږ بیا مونږ ژوندي کیږو د خوشحالۍ یو وسیله وي دا نن سبا چې وایي ډپریشن دی دا دي واغه دي مونږ سره هغه موقع نه راځي کی مونږ سره منفی سوچ وکړو ځکه چې روزانه او څه کله نه کله مور یا ناوخت راشي یا ماشوم ته سوشي نو هغه بیا مشکل شي مونږ ته خو زیات تر دغه ښه آوټکم ښه چې ماشوم هم ښه مور هم ښه او که په ټایم راغلي ښه په ټایم یې دغه شوي که نه چې دا نه چې بس په نهو میاشتو کې ډاکټر ته ډوبي نه او بیا اخر ټایم کې راشي بیا خو پرابلم کېږي خو عام او خاص چې مور او بچي ښه وي نو د هغې نه خو زما خیال دی چې ښه لکه بس اختر وي په مونږ نه
ډاکټر لبنا حسن د پېښور په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د ایډز مریضانو لپاره په جوړ شوي مرکز کې همکار کوي د پښتنو په سیمو کې د ایډز او د دغه ناروغۍ د پوهې په اړه ډاکټر لبنا حسن وایي
بالکل جی تش پښتانه نه زمونږ اصل کې پرابلم دا شوی دی چې زمونږ په پاکستان کې ایډز زیات تر چخوریږي نو هغه د سړو نه خوریږي ښځو ته او سړو کې ځکه خوریږي د نشې نه چې دی دا سرنجونا او دا سرنجونا استعمالی نو زیاد چه طولو نزیاد دا ایڈ کم جمگٹا دا کم مریضان دی اغا دا دی گروپ ندی بیا باز دا سر مریضانو چه اغی مریضان او پتا وطنوا او تلی دی بیا دبئی او قطر او دیزه اونو تا آلتا کال کے دو زلا دا ہر مزدور دا ہر بندہ اغی ٹیسٹ کئی یونیورسل ٹیسٹنگ دی نو اغا چه پتا بولا گی دا نو دی با بیا حکومت آل نوے چیز تک دلی بندہ ایڈ دینگ ہے زکا واپس را لی دی با اغا واپس رو لی نو اغا چه وکلی تلار نو بیا خزا او کنور بچیو شو اغا با انفیکٹ شو دا سی پلسی و سین دی با اغا مختلی روزو کی دا شوی دی یا اغی نفس بونگا ایرپورٹی مو باندے زیاد دا اوکا چی یونو سوک راشی او حکومتونو سرم دا معایدہ وشوا چی کتا سو سوک ڈیپورٹ کوے او واپس ملک پہ لے گئے دا ایٹ سو وجہ نو بیا پکار دے چی حکومت انفارم کے نو لکا پاکستان کی شکر دے الحمدللہ دا یو شے دے چی لکا اس انڈیا کے چسانا دے اگا پاکستان کے دانا ندے زمونگا اسم انڈر کنٹرول دے کو زمونگا ہیپاٹائٹس بی او سی اس یو بالکل یو وبائے وبا تو جوڑا دا داغی متعلق مونگا لگیا یو زکا چی ہیپاٹائٹس بی خود مور نہ دیا بچی کم لگی دیشی اور اس پہ نشتے نو آغا یو فوکس اس مونگا شروع کرے دے
د ډاکټر لبنا حسن نمو د اهمو پختل چې دیو ډاکټر او بیا دیو خزه ډاکټر ژوند ډیر مصروف وي نو دوی څنګه د خپل کار سره سره خپل کورنۍ لا او وخت ورکوي
زمام مخکي خو دا د غدي زم خدای ایمان دی زم خپل لورم دا چې دا سپیشلیست دی اوس زم خدای ایمان دی چې کم کاروم کې او هغه مزدوري کو هغه ډاکټري کو هغه ہیڈ ڈریسری کو لوئری کو چیتے گیمے نہ کہ نہ بندہ نسٹوری کی گی اور نہ سر ریٹائن کرنے کی گی نو ادا چی بالکل اگر ایچ یو ہیو ٹو یور دائرہ بندہ جو رول پکار دی اور لائن بندہ کی چہرہ دا نہ جو کوالیشن دے بے نزیاد بدل کم کوئی دیا دا پیسو دے ہی رسا یا نور سو بجی چی دا پریکٹیشن ہم کئی اور دا حکومت امی اور دا امی اور بچی مروری تو دیا ظاہرہ دا گران ہی بالکل گرا نہیں ماں سنور بچی پکی لوئی کری دی اسپیشلائزیشن میں کرے دے او بیا کم مدا کے چیز ماں بچی واڑو او کم مدا کے چیز ماں حکومت نو کری کولا نو بیا ماں آغا وقت کے پرائیویٹ پریکٹس میں کو نو دا چی تنگی گی علی چی رسار نا تو ماسکتا نا پورے او طول شپم کار کے نو بیا خدا خود تنگی گی خود بندہ چی اکی خپل جوند منظمہ کی دا خزو دا پارے بہترین فیلڈ بے آو چی دا خاوند او دا خواخے او دا ټول خاندان ور سره لکه اتحاد وکړي او کوآپریشن ما سره خو ډېر زیات خپل خواښ یم خپل خاوند هم ډېر زیات زما مدد کړې دی مالې سپورټ را کړې دی نو دا کو بندہ ته میسر شي نو بیا خو ډېر زیات کوانټیټیو ختم دی بندہ خو بی بی می سټیسفاید وم
او اوس هم یو بل رپورټ
یو انګلیش From English? I'm Indian, from the Punjab.
वैसे मुझे हिंदी भी आती
है. I'm genuine English.
داد هند فلمی صنعت هنرمندا رانی مکرجی دا چې د یش راج فلمز د مشر سره یې په اټلی کې واده وکړ. رانی مکرجی چې د هندی فلمی صنعت یو پیژندل شوی نوم دی، د 1999 نه یې په فلمونو کې کار شروع کړی. چې لومړنی فلم یې راجا کی آئے گی بارات وو، ولې هغه زیاته مشهورتیا د فلم کچھ کچھ ہوتا ہے نا ترلاسه کړې وه. په دغه فلم کې رانی د شاهرخ خان او د کاجول سره کار کړی وو، چې دغه فلم نه یوازې زیات کاروبار وکړ بلکې رانی ته هم په هندوستان او هم په نړۍ کې یو پیژندګلو ورکړه. چھے پا دغا فلم رانی د خی اداکار فلم فیر ایوارڈ هم ترلاسه کړی. د هغې د فلمی کریئر یو بل کامیاب فلم ساتیا دی چې په 2002 کال کې ریلیز شوی وو او د ویویک اوبرای په مقابل کې کار کړی وو. دا هغه وخت وو چې رانی ته د یو هیټ فلم ورکولو زیات ضرورت وو، ځکه چې د کچھ کچھ ہوتا ہے د کامیابۍ نه وروسته هغې ته د یو بل کامیاب رول سخت ضرورت وو. په ساتیا فلم هغې ایوارډونه هم وګټل. لدی ورستو رانی په 2004 کال کې هم تم چې د سیف علی خان سره پکې کار کړی وو او یو وا هغه فلمونه وو چې نه یوازې کامیاب شول بلکې هغه تپرې ایوارډونه هم ورکړل شول. دا هغه وخت وو چې رانی د فلمونو د کامیابۍ ضمانت ګڼل کېده او د هغه زیاتره فلمونه به هم کامیاب کېدل. په 2015 کال کې یې بنچی او ببلی او په 2008 کال کې کبھی الوداع نہ کہنا فلمونه راغلی وو چې دغه دواړه هیت لاړل او رانی پرې ایوارډونه هم ترلاسه کړي وو. رانی په خپلو زیاتره فلمونو کې لیډنګ رول یعنی مرکزی رول لوبولې. د رانی په اړه د هندي فلمی صنعت وتلی هنرمند شاهروخ خان چې ورته کینګ خان هم ویل کیږي وایي رانی مکرجی تر ټولو زیاته د خوښۍ اداکاره ده او زیاتوي د یو فلم په جوړولو کې ورسره خپلوي محسوسوي او دا هغه وجه ده چې شاهروخ خان د خپل شخصي پروډکشن کمپنۍ لخوا په جوړ شوو زیاتره فلمونو کې د ځان سره رانی اخیستې ده چې یو مثال یې چلتے چلتے فلم اهم دی.
ہمارے ساتھ ساتھ تھوڑا ہی صحیح لیکن کتنا اچھا وقت گزارا ہے نا.
چلتے چلتے
دا فلم چې په ممبئی او یونان کې جوړ شوی د خوخی د وادو ورستو په حالاتو لیکل شوی دی. ترانی یو بل کامیاب فلم بلیک هم دی چې هغه پکې د یو داسي جنۍ رول کړي چې نه خبرې کولی شي او نه اوریدلی شي. د بلیک نه علاوه هغه په یو شمېر نور فلمونو لکه غلام، لگا چنری میں داغ، هر دل جو پیار کرے گا، نائک مجھ سے دوستی کرو گے او یو شمېر نور فلمونه هم شامل دي چې رانی پکې مرکزی کردار کړي. د رانی مکرجی تعلق د هند د بنگال سیمې سره دی چې مور او پلار دواړه یې د شو بیز د یو شمېر برخو سره تعلق لري. د هندي فلمی صنعت یوه بله اداکاره کاجول یې د تره لور هم ده. رانی یو شمېر د خیر ښېګڼې په کارونو کې هم برخه اخلي او د هندوستان د معذوره خلکو سره د امداد لپاره هم کار کوي. داوا د دې اونې تاندې اله خبرونه چې تاسو واورید زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای پامان.
خوشحال.